Radio.
ده ازادي رادیو عزتمن اوریدونکو السلام علیکم په دې هله چې یو نیک مرغ ورځ مو پیل کړی وی دی ازادي رادیو 12 ساعت خبرونه له همدې شیبه پیل شو نوریاس نوریم او دا نیم ساعته خبری مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم نن د پنځم به ورځ د دیار لسو نو یوم هجری المریض کال د میزان د میاشتې و مد چې 2011 میلادي کال د سپتمبر له 9 سره برابر ده په دې خبرونه کې اوري چې افغان ولسمشر حامد کرزي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو کلک ملاتړی و پرونی په دې اړه شک څرګند کړ چې آیا طالبان د سیاسي روغې جوړې ولتیا لري کرزي دغه راز پاکستان تورن کړ چې د افغانستان د بې ثباتۍ لپاره لمن وهي د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په نوي راپور کې د دې هیواد وضعیت د اندېښنې وړ ښودل شوی دی خو لومړی ستاسو پام راګرځوم د دې ساعت د مهمو خبرونو سر ټکو ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن پرون وویل چې د امریکا د متحده ایالاتو حکومت پر دې مسلې وروستی غور کوي چې آیا د حقاني شبکه چې په افغانستان کې د مرګونو حملو مسؤول بلل شوی په تروریستي ډلو کې شامل کړي کنه ناتو وایي پرون په افغانستان کې په جلا پیښو کې 15 سرتیري وژل شوي دي د بشري حقونو د ملاتړ لږ تر لږه 12 نړیوالو ډلو پرون د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر ته په یو لیک استولی او له هغې غوښتنه کړې چې پر ازبکستان د امریکا د مرستو پر بندیز د سترګې نه پټوي سربیا او کوسوو پرون په بروکسل کې د اروپایي اتحادیې په منځګړیتوب د خبرو اووم دور لغوه کړ د خبرونو تفصیل د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن پرون وویل چې د امریکا د متحده ایالاتو حکومت پر دې مسلې وروستی غور کوي چې آیا د حقاني شبکه چې په افغانستان کې د مرګونو حملو مسؤول بلل شوې په تروریستي ډلو کې شامل کړي کنه کلینتن چې د مصر د بهرنیو چارو له وزیر سره په یو ګډه خبري غونډه کې په دې اړه څرګندونې کولې وویل
With respect to the Haqqani network, we are in the
د حقانی شبکه په ارتباط موږ د څېړنې په وروستي پړاو کې یو چې په اساس به حکومت پریکړه کوي چې دغه شبکه یو بهرنی تروریستي ډله وپیژني د یادونه وړ بولم چې د متحده ایالاتو د حقانی د شبکې ډیر مشران ور لمخې د تروریستانو په لیست کې شامل کړي دي کلینتن د پښتنې ته چې آیا د امریکا د وسلوالو ځواکونو د لوی درسیز له وروستیو څرګندونو سره چې ویلي و د حقاني شبکه په واقعیت کې د پاکستان د استخباراتو د ادارې ISI یوه څانګه ده هم نظره د مستقیم ځواب ورنه کړ خو دومره یې وویل چې دا د هر هغه چا خبرې نشي ردولی چې وایي له پاکستان سره اړیکې ډېرې پیچلې او ستونزمنې شوې دي خو کلینتن وویل دا په دې باور ده چې د دغو ستونزو سره سره باید موږ په دې برخه کې په ګډه انکار وکړو د ملګرو ملتونو یو تازه راپور وایي چې په افغانستان کې بې ثباتي او بې امنیتي په تیر یو کال کې زیاته شوې ده د سازمان عمومي منشیبان کې مونږ د امنیت شورا ته په خپل راپور کې ویلي چې په تیر یو کال کې په افغانستان کې د بې امنیتۍ پیښې نږدې 40% زیاتې شوې دي په دې اړه تفصیل وړاندې په خبرونه کې اوریدای شئ ناتو وایي چې پرون په افغانستان کې په جلا پیښو کې 15 بهرني عسکر ووژل شول ناتو د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې 3 سرتیري د افغانستان په ختیځ کې په یوې بم چاودنه کې ووژل شول د افغانستان په جنوب کې په یوې بلې جلا پیښې کې چې له امنۍ سره نه تړل شوی دی یو بل عسکر د مړینې خبر ورکړل شوی د غراز ISF پرون د ورځې په سر کې په میدان وردګو ولایت کې په یوې وسلوال حمله کې د یو سرتیري د وژل کېدو ویلي وو ناتو د وژل شوو عسکرو او د پیښو د څرنګوالي په اړه زیات جزئیات نه دی ورکړي د روان کال له پیل راهیسې تر اوسه یو سلو څلیرشت بهرني سرتیري په دې هیواد کې وژل شوی دی د بشري حقونو د ملاتړ لږ تر لږه 12 نړیوالو ډلو پرون د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر ته یو لیک واستوه او له هغې غوښتنه وکړه چې پر ازبکستان د امریکا د مرستو پر بندیز د سترګې نه پټوي امریکا په 2004 میلادي کال کې په ازبکستان کې د بشري حقونو د ناوړه وضعیت په خاطر د ولسمشر اسلام کریموف پر حکومت بندیزونه ولګول د روان کال د سپتمبر په 28 نیټه د امریکا په سنا کې د بودیجې د تخصیص د کمیټې لخوا د بندیزونو د مودې د تمدید په ګټه رایې ګیري وشوه خو د عمل کېدو لپاره باید دا طرحه د سنا مجلس عمومي رایګیري ته وړاندې شي په داسې حال کې چې امریکایي قواوې له افغانستان څخه د وتلو په حال کې د واشنګټن له تاشکند سره د پوځ او پولیسو په برخه کې د همکارۍ لارې لټوي ازبکستان د منځنۍ آسیا د هغو هیوادونو په ډله کې دی چې له لارې امریکا په افغانستان کې خپلو ځواکونو ته لوجستیکي اکمالات کوي. د بشري حقونو د څارنې د نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ په ویبپاڼه کې په خپره شوي لیک کې ګڼو مدافع سازمانونو د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو له وزیر غوښتنه کړې چې په ازبکستان کې پر بشري حقونو د تیری په خاطر باید په خپل پخواني دریځ ټینګ ودرېږي او په سنا کې د دې طرحې له تایید سره مخالفت وکړي. په ریاض کې د امریکا سفارت یوه اعلامیه خپره کړې ده او د بهرنیانو د تښتول کېدو د دسیسو د امکان په اړه یې هلته ټولو میشتو امریکایي اتباعو ته خبرداری ورکړی. د امریکا د سفارت په ویبپاڼه کې په خپره شوې اعلامیه کې په سعودي عربستان کې ټولو میشتو امریکایانو ته خبر ورکړل شوی چې د دوی د معلوماتو پر اساس د تروریستانو یوه ډله غواړي په ریاض کې میشت بهرنیان وتښتوي. د 2003 او 2006 کلونو ترمنځ په سعودي عربستان کې مرګونې تروریستي حملې شوې وې. د سعودي عربستان د کورنیو چارو وزیر شهزاده نایب بن عبدالعزیز یوه میاشت مخکې ایران تورن کړ او وی ویل چې سعودي عربستان د تروریستي حملې له ګواښ سره مخامخ دی. چین ویلي د اسرائیل لخوا په ختیځ بیت المقدس کې د یهودانو لپاره د 1100 کورونو د جوړېدو پریکړه د پښیمانۍ وړ ده او له اسرائیل څخه یې غوښتنه وکړه چې له احتیاطه کار واخلي. د چین د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ دا څرګندونې کړې دي او له اسرائیله یې غوښتي دي چې خپله پریکړه بیرته واخلي. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د اسرائیل دا پریکړه د سولې د خبرو د بیا پیل لپاره د هڅو په خلاف ګڼلې ده. ایټالیا او روسیه هم د اسرائیل لخوا د دې اعلان غندنه کړې ده. سربیا او کوسوا پرون په بروکسل کې د اروپایي اتحادیې په منځګړیتوب د خبرو اووم دور لغوه کړ. د اروپایي اتحادیې یو ډیپلومات رابرټ کوپر چې په دې خبرو کې د درېمګړي په توګه برخه درلوده ویلي چې دا خبرې ځکه لغوه شوې چې د سربیا له لوري ورغلي پلاوي ونه شو کولی چې په خبرو کې برخه واخلي. د اروپایي کمیسیون ویاندې پرون په یوې خبري کنفرانس کې وویل چې د سربیا د هیات له بیرته ستنېدو سره به د دواړو لورو ترمنځ د همکارۍ د فضا رامنځته کولو لپاره خبرې بیرته پیل شي. Maji Kajinovic well.
We expect that the dialogue will continue.
تمه ده چې د سربیا د هیات له تیارېدو سره خبرې پیل شي. د دې هدف د دواړو ترمنځ د ستونزمنو مسایلو حل، خلکو ته د ښه ژوند زمینه برابرول او له اروپایي اتحادیې سره د دواړو لورو نږدې کول دي. د کاسوو صدر اعظم هاشم تاچ په خبرو کې د زنډ پړه پر سربیا وراچولې ده. د اروپایي اتحادیې یو ډیپلومات د خپل نوم د نه څرګندولو په شرط فرانس پرس خبري آژانس ته ویلي چې په خبرو کې د سربیا استازو غوښتل چې د کاسوو په شمالي سرحدونو کې د موجودو ستونزو په اړه بحث وشي. په دې ناکراریو کې د سیشن بې پورز د ناتو څلور اسکر او لکتر لګه وطن سربیا اعتراض کوونکي ټپیان شوي دي. ازادي راډیو او ری چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ وڅپو 1200 نوي سربیره د غراس په لویو خارونو کې د اف ام په 1.5 په هم اوریدل کېدای شي. او وړاندې په خبرونه کې پر دغو موضوعاتو په تفصیل راپور نه لرو. افغان ولسمشر حامد کرزی چې له طالبانو سره د سولې د خبرو کلک ملاتړی و پرونې په دې اړه شک څرګند کړ چې آیا طالبان د سیاسي روغې جوړې وړتیا لري. کرزی د غراس پاکستان تورن کړ چې د افغانستان د بې ثباتۍ لپاره لمن وهي. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په نوي راپور کې د دې هېواد وضعیت د اندېښنې وړ ښودل شوی دی. د پاکستان صدر اعظم وایي د پاکستان پر خاوره د حقاني شبکې د له منځه وړلو لپاره د متحده ایالاتو هر اقدام به د دې هېواد پر ارضي تمامیت تیری وانګیرل شي. پر ځینو نورو موضوعاتو هم په خبرونه کې راپورونه او مطالب لرو. افغان ولسمشر حامد کرزی چې له طالبانو سره د سولې د خبرو کلک ملاتړی و پرونې په دې اړه شک څرګند کړ چې آیا طالبان د سیاسي روغې جوړې وړتیا لري. کرزی د غراس پاکستان تورن کړ چې د افغانستان د بې ثباتۍ لپاره لمن وهي. د جمهوري ریاست لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې ولسمشر کرزی پرون له افغان سیاسي او مذهبي مشرانو سره د سولې د خبرو د راتلونکي په اړه خبرې وکړې. دا وروسته له هغې چې د سولې د عالي شورا رئیس برهان الدین رباني تېرې اونۍ په یوې ځان وژونکې حملې کې ووژل شو. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې د رباني قاتل هغه څوک چې ویلي د طالبانو د کوټې د شورا لخوا د روغې جوړې یو پیغام غواړي هغه ته ورسوي. داسې ښکاري چې دغه پیښې کرزی دې ته اړ کړی چې ظاهرا د طالبانو په وړاندې چې هغوی ته تل د غولول شو ورونو خطاب کړی خپل دریځ بدل کړي. ولسمشر کرزی پاکستان ته د انتقاد ګوته ونیوله او وی ویل دا واضح ده چې د طالبانو مشران د دې کافي واک نه لري چې په خپله پرېکړې وکړي، نو د ده په وینا ښه به دا وي چې له اسلام آباد سره خبرې وشي. د جمهوری ریاست لخوا په خبره شوی خبر پاڼه کې د ولسمشر په حواله ویل شوی چې وای په تیرو دریو کلونو کې چې موږ د سولې هڅې پر مخ نیولې، طالبانو زموږ دینی عالمان، قومي مشران، ښځې، ماشومان، زاړه او ځوانان وژلې دي. د عربانی په وژلو سره دوی وښوده چې دوی د دې توان نه لري چې په خپله پرېکړې وکړي. اوس پوښتنه دا ده چې موږ له چا سره، له کومو خلکو سره د سولې هڅه وکړو. په بیان کې ویل شوي چې په دې غونډه کې قومي مشرانو، د ملي شورا مشرانو، د کابینې غړو او د مجاهدینو پخوانیو قمندانانو او دغه راز د ولسمشر دواړو مرستلانو ګډون کړی و. د سولې د عالي شورا د رئیس برهان الدین رباني په وژلو سره نه یوازې دا چې له طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه شکونه زیات شوي، بلکې په هیواد کې دننه یې د قومي شخړو په اړه هم ویره راپورته کړې ده. د رباني د قتل د پیښې په اړه د تحقیقاتو ابتدایي نتایج چې د ملي امنیت ادارې د تېرې سهشنبې په ورځ ولسمشر ته وړاندې کړي ښیي چې دغه حمله له هیواده بهر تنظیم شوې وه او ښایي د طالبانو د کوټې شورا پکې لاس ولري. ډیری افغانان د پاکستان د استخباراتو اداره ISI تورنوي چې د سختدریزو ډلو ملاتړ کوي، څو په دې توګه په افغانستان کې د اسلام آباد ګټې خوندي کړي، خو پاکستان دغه تورونه تل ردوي. د امریکا د ټولو وسلوالو ځواکونو لوی دریز امیر البحر مایک مولن هم تېره اونۍ په ښکاره پاکستان تورن کړ چې د هغو وسلوالو ملاتړ یې کړی و چې په کابل کې د امریکا پر سفارت او نورو اهدافو مرګونې حمله چې 40 ساعته دوام وکړ ترسره کړې وه. د حقانی شبکه د دغې حملې مسؤوله بلل شوې مایک مولن وویل دا شبکه په حقیقت کې په واقعیت کې د پاکستان د پوځي استخباراتو یوه څانګه ده. افغان ولسمشر وویل له پاکستان سره د اړیکو د ښه کېدو هڅو سمه نتیجه نه ده ورکړې. پاکستان د تروریستانو د پناه ځایونو په له منځه وړلو کې هڅې نه دي ترسره کړي او هغوی ته په خپله خاوره کې د روزنې اجازه ورکړې. کرزي زیاته کړه اوس اساسي خبره دا ده چې که طالبان د ISI لخوا استعمالیږي نو افغانستان ته پکار ده چې له طالبانو سره نه بلکې له پاکستان سره خبرې وکړي. د دې موضوع د څېړلو لپاره همدا شیبه د افغانستان د سیاسي چارو کارپو پوهاند ودیر صافی را سره د ټلیفون په لیکه دی. صافی صاحب، خبرونه ښه راغلاست.
ډېر مهرباني
صافی صاحب. دغه د ولسمشر کرزي د پرونی غونډې او د ولسمشر کرزي د څرګندونو په اړه مو خو واورېدل، څه فکر کوئ چې آیا ولسمشر بلاخره دې مرحلې ته یا دې مسلې ته رسیدلې چې له طالبانو سره خبرې اترې فایده نه لري ځکه چې دوی واک نه لري، لکه هغه څنګه چې په د جمهوری ریاست په خبر پاڼه کې ویل شوي، او که نور عوامل شته؟
ډېر مهرباني ستاسو سوال نه. کتاسو حتما متوجه هستی چې کرزی صاحب د مرحوم ربانی د مړینې د جنازې د مراسمو په ورځ په ارګ کې د مانځنه وروسته وویل چې سره د دې هم چې ربانی صاحب موږ نه اخیستی دی، مګر دا سوله د ده لاره وه، دا د سولې د لارې قرباني دی. موږ به بیا هم طالبانو سره د خبرو لاره په مخ کې بیایو او بله لار نشته، او دا د سولې او د خبرو او مسالمت آمیز لار به موږ سرته رسوو. نو د جمعیت اسلامي د ګوند خوا چې په راز کې دوی د امنیت رئیس و او بله ورځ مظاهرې وکړې او په هماغه ورځ یې جنازې په سر د وزیر اکبر خان په غونډۍ کې مردآباد کرزی او مرد خبرې هم نارې وکړلې او دا دړکې هم وکړې چې په ټول افغانستان کې به موږ خلک راپاڅوو او موږ د طالبانو سره اصلا سوله نه غواړو، خبرې کول نه غواړو، نه د وړ د خبرو بولو. د مزار والي ورسره مستقیم کېناستېده چې که تاسې طالبانو سره خبرې کوئ نو موږ وسلو ته لاس اچوو او خلک هم دې طرف بلو خپل چې وسلې په لاس واخلي. فکر کوم کرزی صاحب ډېر دړکو یې راوړی دی او اول معاون هم د شهیدانو د هفتې په ورځ باندې دوه هفته مخکې وویلې چې موږ زحمت نه لرو، هلته لیدرشپ نه شته، هلته وحدت ملي تامین نه دی. نو دا سړی ډېر زبوګنه او وېرېدونکی دی او یې راول شوی هم دی. نړیوالو دړکېو د شفافیت او د فساد رو کولو هغه د یو خوانه او دننه د بل خوانه چې دوی په همدو تکیه درلودله د دومره هیرولی چې هغه اوس وایي چې طالبان د خبرو وړ خلک نه دي، موږ باید پاکستان سره خبرې کړو، هغه د هغوی په لاس کې دي. آیا کرزی صاحب ته دا معلومه نه وه چې طالبان چا د خوانه تقویه کېږي معنا او مادي لحاظه چې اوس دا خبره کوي؟
صفای صاحب، لکه څنګه چې دغه تاسو هم د وروستۍ څرګندونو کې ورته اشاره وکړه، ما غوښته چې همدا پوښتنه تاسو نه وکړم، که څه هم له طالبانو سره یا د دولت د وسلوالو مخالفانو سره د سولې د خبرو په اړه د افغانستان د حکومت دننه او دغه راز ځینو نورو کړیو هم مخالفتونه څرګند کړي وو، خو د کرزي په خبرو کې شاید ښایي دا حقیقت هم غښتی وي چې طالبان په خپله واک نه لري، په دې معنی چې طالبان نشي کولای چې دوی پریکړه وکړي چې آیا د سولې په خبرو کې برخه واخلي او کنه. څه پکار دي چې آیا طالبان وښیي چې دوی مستقل دي، او آیا که رښتیا مستقل وي خو باید په یو شکل باندې دا څرګنده کړي؟
اصلا خو قضیه که اوس کرزی صاحب په دې ډول مطرح کوي دا تر اوسه پورې برعکس وه. یعنی طالبانو ویلي چې رئیس جمهور د افغانستان ولسمشر واک نه لري، دا د خارجانو په لاس کې دی، که موږ فیصله هم وکړو دا یې تعمیلولی نه شي، هغې ته غاړه نه شي ایښودلی، نو بهتره دا ده چې مستقیما د امریکا سره خبرې وکړو. او تماسونه یې هم نیولي، امریکا یې هم ویلي چې موږ هم خبرې ورسره کړي وو، بیولي هم دي. تر اوسه پورې قضیه په دې ډول وه، صرف د استاد رباني د له منځه تګ نه وروسته و دغه داخلي دړکې او فشارونه او خبرې چې په دوی راغلي، یا دا ده چې ده دا خبره ډیپلوماتیکلي کړې ده سیاسي لحاظه چې خپل داخلي مخالفین آرام وساتي او څه مودې دپاره، او یا دا ده چې دی به اوس په دې عقیدې شوی اوسي چې طالبان اختیار نه لري او دا راځي چې د پاکستان سره وغږېږي، ولې چې هغوی تحریکوي. نو سره د دې هم که بیا هم سوله غواړي او غواړي، پاکستان یې اوس پیدا کړی چې د اوس دی پوه شوی چې دا د پاکستان سره باید خبرې وشي، ولې چې پاکستان هم په جنیو کې د مجاهدینو په طرفداري د روسانو سره غږېدلي وو چې د هغوی د وتل هلته تصدیق شوي وو، خپله د مجاهدینو دومره متفق نه وو چې یو ګروپ هلته لاړ شي، یا د نمایندګي د ټولو مجاهدینو چې قرباني یو نیم میلیون د افغانستان خلکو پرې ورکړي خپله دفاع وکړي. اوس فکر کوم عین هماغه حالت تکرارېږي، بیا نو چې تکرارېږي خو چې هر څومره زر وي، ولو پاکستان کولی شي دی راضي کړي طالبان دپاره یا طالبان ځان سره کښېنه وي، بیا هم د سولې دپاره ارزي. او دا خبره خو بیا هم نوې نه ده، زه یو ځلې بولم په دې تکرار کوم، فروز خان له میاشتې مخکې رضا ګیلاني صدراعظم د پاکستان د نور مشران همدلته راغلل، هغوی ویلې چې تاسو طالبانو سره بدون د زمونږ نه خبرې نشئ کولی، دا مونږ یو چې تاسو ته زمینه د خبرو طالبانو سره آماده کولی شو. آیا دوی په دې خبره پوه نه شول چې دا چا د سره باید موږ سم وغږېږو او راضي کړو چې طالبان راضي کړي چې خبرو ته په میز کې نه وي؟
بله، ودیر صفای لطاسو نمانه دی افغانستان دی ساسی جارو کارپو، ودیر صفای و چه لموک سره دی افغان ولسمشر حامد کرزی دی ورسته و سرگنده اونو پا خپل نظر شرکاو. افغان ولسمشر تیره ورز په د کابینې له یو شمیر غړو، سیاسي مشرانو او دغه راز د ملي شورا د دواړو جرګو له مشرانو سره په یوې غونډه کې له طالبانو سره د سولې د خبرو د راتلونکي په اړه خبرې وکړې، او ویل چې او په دې اړه شک څرګند کړ چې آیا طالبان د سیاسي روغې جوړې وړتیا لري. کرزي دغه راز یو ځل بیا پاکستان تورن کړ چې د افغانستان د بې ثباتۍ لپاره لمن وهي.
راپورټ زموږ، قضاوت ستاسو.
ازادي رادیو اوري، وخت د سهار 8 بجې او 19 دقیقې دی. یو ځل بیا ستاسو پام راګرځو د دې ساعت د مهمو خبرونو او مطالبو سره ټکو ته. افغان ولسمشر حامد کرزی په دې اړه شک څرګند کړ چې آیا طالبان د سیاسي روغې جوړې وړتیا لري. کرزی د غراس پاکستان تورن کړ چې د افغانستان د بې ثباتۍ لپاره لمن وهي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن پر نوویل چې د امریکا د متحده ایالاتو حکومت پر دې مسلې وروستی غور کوي چې آیا د حقانی شبکه چې په افغانستان کې د مرګونو حملو مسؤوله بلل شوې په تروریستي ډلو کې شامله کړي که نه. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په نوي راپور کې د دې هیواد وضعیت ډېر د اندېښنې وړ ښودل شوی دی. ناتو وایي چې پرون په افغانستان کې په جلا پیښو کې 15 بهرني عسکر ووژل شول. د بشري حقوقو د ملاتړ لکتر لګ دولس نړیوالو ډلو پروند امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر ته یو لیک واستاوه او له هغې غوښتنه وکړه چې پر ازبکستان د امریکا د مرستو پر بندیز د سترګې نه پټوي. ریاست کې د امریکا سفارت یو اعلامیه خبره کړې او د بهرنیو د تښتول کېدو د سود امکان په اړه هلته ټولو میشتو امریکایي اتباعو ته خبرداری ورکړی دی. چین ویلی چې د اسرائیل لخوا په ختیځ بیت المقدس کې د یهودانو لپاره د 1100 کورونو د جوړېدو پریکړه د پښیمانۍ وړ ده او له اسرائیل یې وغوښتل چې له احتیاطه کار واخلي. سربیا او کاسوو پرون په بروکسل کې د اروپایي اتحادیې په منځګړیتوب د خبرو اووم دور لغوه کړ. اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. جانخه الکوزي ته بغوښ شو چې د څو ورځپاڼو پاڼې اړولې او مهمې برخې راوړوي.
امریکا چاپ انټرنیشنل هرالد تریبیون ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې د ګاونډي وژنه تر سرلیک لاندې یوه مقاله لیکلې او په یوه برخه کې لیکي د برهان الدین رباني په وژنې سره د زیات شمېر هغو مهمو افغان مشرانو هیلې چې له طالبانو سره خبرو او مذاکرو ته هیله من ول له منځه لاړې او دغه راز د سولې راوستو په کار کې په جمهور رئیس حامد کرزي باندې باور هم له منځه یووړ. ورځپاڼه لیکي د جمهور رئیس کرزي د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د منځګړي په توګه د برهان الدین رباني هلې ځلې په حقیقت کې د هغه د سیاسي دښمنانو او خپلو دوستانو د غوښتنو پر خلاف کارو. په افغانستان کې یو شمېر بانفوزه او مخور مشران او سیاسي شخصیتونه چې د طالبانو د رژیم له ړنګېدو وروسته په هیواد کې د ځوان ډیموکراسۍ د ساتنې لپاره کار کاوه یو په بل پسې ووژل شول. انټرنیشنل هرالد تریبیون لیکي که څه هم چې برهان الدین رباني په زیاتو مواردو کې د جمهور رئیس کرزي پر حکومت انتقادونه کول خو بیا هم هیله من و چې افغانان به د نړیوالې ټولنې له حضور څخه په ګټه اخیستنې په هیواد کې سوله ټینګه کړي. ورځپاڼه زیاتوي برهان الدین رباني به ویل مخکې له هغې چې نړیواله ټولنه افغانستان ته خپلې مرستې بندې کړي د ډیموکراسۍ او د خلکو د ژوند د سطحې د لوړولو هلې ځلې باید زیاتې شي. امریکا چاپ بلې ورځپاڼې نیویارک ټایمز دا جنگ لا هم بریالی کېدای شي تر سرلیک لاندې یوه مقاله لیکلې او په یوه برخه کې راغلي په افغانستان کې ازبکان، هزارگان، تاجکان او پښتانه یعنې ټول پخواني رقیبان په ګډه کار کوي او دا په هیواد کې د ملت جوړونې پیل دی. ورځپاڼه لیکي د افغانستان په تېر جګړو کې د بری خبر زیات اهمیت نه لري خو کومې پیښې چې د افغانستان په جنوب کې رامنځته کیږي د ناهیلۍ پر ځای سړی امیدواره کوي. په دې معنی متحده ایالات باید په افغانستان کې د خپلو عسکرو د کمولو او په دې هیواد کې د خپل پوځي حضور د مودې غځولو په اړه پریکړه وکړي او په عین حال کې د دغو منابعو د استعمال په کار کې له پوره هوښیارۍ او دقت څخه باید کار واخلي. امریکا باید د هغو افغانانو د قدرت رسولو په کار کې مرسته وکړي چې هغوی په رښتیا هم خپلو خلکو ته کار او خدمت کوي. ورځپاڼه لیکي د امریکایانو په ټول تخنیکي او پوځي قوت سره په افغانستان کې د دوی بری او یا ناکامي په دې پورې اړه لري چې له وتلو وروسته یې په افغانستان کې څه پیښیږي.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کې مونږ د سازمان امنیت شورا ته په درې میاشتنی راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د بې ثباتۍ او د ناامنیو کچه د اندېښنې وړ ده. په دې راپور کې چې پرون خپور شوی ویل شوی چې د روان کال په لومړیو اتو میاشتو کې د تیر کال د ورته مودې په نسبت د ناامنیو پیښې په سلو کې نږدې 40 زیاتې شوې دي. د ملګرو ملتونو د احصایې له مخې د 2011 کال په لومړیو اتو میاشتو کې په دې هیواد کې په متوسط ډول د میاشتې 2100 پیښې شوي چې دوه درېیمه برخه یې پاکستان پولې ته نږدې په جنوبي او جنوب ختیځو سیمو کې شوې دي. وسلوال نښتې او د چاودیدونکو وسیلو پیښې د دغو ناامنیو ډېره برخه جوړوي. د ناامنیو دغه زیاتوالي د ائتلافي ځواکونو د چارواکو له هغو څرګندونو سره په تضاد کې دي چې ویلي دي په دې هیواد کې د ناامنیو پیښې کمې شوې خو د دوی په وینا په امنیتي برخه کې شوي پرمختګونه بیا هم له خطر سره مخ دي. ملګرو ملتونه وایي په هغو اوو سیمو کې چې امنیتي چارې یې ائتلافي ځواکونو افغان امنیتي ځواکونو ته سپارلې تر اوسه د وسلوالو فعالیتونه دوام لري چې د افغان امنیتي ځواکونو ولتیا یې له خطر سره مخامخ کړې ده. ملګرو ملتونو ویلي چې د عادي وګړو د ساتلو لپاره د امریکا په مشرۍ د نړیوالو هلو ځلو سره سره د روان کال په دوبي کې ملکي تلفات په سلو کې 15 زیات شوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یو نامه له جون تر اګست میاشتې پورې د 971 ملکي وګړو مړینه ثبت کړې ده. د دولت وسلوال مخالفان د دغو وژنو د 2/3 برخې او د ناتو په مشرۍ نړیوال ځواکونه په سلو کې د 12 ملکي تلفاتو مسؤول بلل شوي او د پاتو وژنو مسؤلیت چاته نه دی راجع شوی. د دغه راپور له مخې په میاشتنۍ کچه د ځان وژونکو حملو په شمیر کې بدلون نه دی راغلی، خو پیچلو حملو چې د یو وسلوالې حملې په وخت یو څو ځان وژونکي ځانونه الوزوي ډېر مرګ ژوبله اړولې. د روان 2011 کال له پیل راهیسې په میاشت کې درې دغسې منظمې حملې ترسره شوي چې د تیر 2010 میلادي کال په نسبت په سلو کې نیمایي زیاتوالی ښیي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کې مون پر روغتونونو او جوماتونو حملې ځورونکي بللې. په تېر جون میاشت کې په لوګر کې په یوه روغتون کې په ځان وژونکي حمله کې له دېرشو زیات کسانو ووژل شول. په جولای کې په کندهار کې د ولسمشر کرزي د ورور ولی کرزي د فاتحې په مراسمو کې په یوې ځان وژونکې حملې کې هم څو تنه وژل شوي وو. په راپور کې ویل شوي چې د ائتلافي ځواکونو په هوایي بمباریو او د شپې لخوا په عملیاتو کې د ملکي تلفاتو مسئلې تر اوسه د افغانانو په منځ کې د نارضایتۍ د زیاتوالي اصلي لامل بلل کېږي. د ملکي تلفاتو مسله تر اوسه د افغانانو په منځ کې د نارضایتۍ د زیاتوالي اصلي لامل بلل کېږي. بان کی مون ویلي دی د ملکي تلفاتو د زیاتوالي او د عادي خلکو پر ژوند د وسلوالو نښتو اغېز سخت اندېښمن کړی. د هغه په وینا ملکي وګړي د شخړو په منځ کې راګیر دي. سپینې ماڼۍ پرون د امریکا د پوځ د لوی درسیز امیر البحر مایک مولن دا خبرداری تایید نه کړ چې وایي د حقاني شبکه د پاکستان د استخباراتو یوه اغېزمنه وسله ده. په دې اړه د فرانس پرس خبري اجانس د راپورټ جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د فرانس پرس اجانس لیکي له دې سره هم یو لوړ رتبه امریکایي چارواکي یو اربیا ټینګار کړی چې واشنگټن د حقانی د شبکې او د پاکستان د استخباراتو د ادارې آی اس آی ترمنځ د اړیکو په اړه اندېښنه لري. د حقانی په شبکې چې ګمان کیږي د القاعده له تروریستي ډلې سره تړلې ده، په وروستیو کې په افغانستان کې د امریکا په ګټو د حملو د ترسره کولو تور دی. د سپینې ماڼۍ ویان د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا ولسمشر اوباما هم له امیر البحر مایک مولن سره ورته نظر لري کنه، وویل دا په لفظ نسی ویل کېدای، ځکه دا د پوهېدو او د خبرو د مفهوم د سم درک مسله ده. د فرانس پرس اژانس په حواله جیکارني په دې اړه د جمهور رئیس براک اوباما د ادارې د نظر په ارتباط ویلي چې دا چې د حقانی شبکه په دوامدار ډول په پاکستان کې له خوندي ځایونو استفاده کوي او د پاکستان له پوځ سره د دې شبکې اړیکو ستونزې پیدا کړي دي، موږ غواړو چې په ځدی اقدام وسي. د سپین ماڼۍ ویاند زیاته کړي چې د امریکا په باور اړیکې ستا خدای واضح نه کړي چې سپین ماڼۍ د امیر البحر مایک مولن نظر وار د مخه تاییدوي او کنه. تر دې مخکې داسې نقشې څرګندې شوې چې د ادارې مهم غړي د مایک مولن لخوا د داسې سپینو خبرو لاورېدو ډیر خوشاله نه وو. د امریکا د دفاع د وزارت د مطبوعاتو یو مسؤل د فرانس پرس اژانس ته ویلي چې مایک مولن او لیوین پنیتا دواړه له دې سره موافق دي چې د پاکستان د حکومت او د حقانی د ډلې ترمنځ اړیکې سته چې د منلو وړ نه دي. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې غواړي د امریکا او پاکستان پر اړیکو کار وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی ویکتوریا نولان د چهارشنبه په ورځ وویل
We need to work through these issues frankly and that's what we're trying to do.
موږ باید پر دې مسایلو صادقانه کار وکړو. موږ په همدې مسله هڅې پیل کړې دي او د ټینګو کاري اړیکو د درلودو لپاره موږ باید تر هر څه مخکې هغه ستونزې حل کړو چې د حقانی شبکې رامنځته کړې دي. د واشنگتن پوسټ رسپانې د چهارشنبه په ورځ خبر ورکړ چې د دفاع د وزارت یو شمېر چارواکو او ځینې نورو مسولینو د مایک مولن له خبرو سره مخالفت کړی او ویلي دي چې د آی اس آی د رول په اړه په خبرو کې اغراق شوی دی. د پاکستان د پوځ مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی د جمعې په ورځ د مایک مولن پر خبرو نیوکه وکړه او ویل چې د خواشینۍ وړ او له حقیقت څخه لرې دي. پاکستان د سه‌شنبه په ورځ د امریکا متحده ایالاتو ته خبرداری ورکړ چې پر دې هیواد د تور لګولو لوبه پای ته ورسوي.
لکه څنګه چې مخکې مو واورېدل، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن پر نوویل چې د امریکا د متحده ایالاتو حکومت پر دې مسلې وروستی غور کوي چې آیا د حقانی شبکه چې په افغانستان کې د مرګونو حملو مسؤوله بلل شوې په تروریستي ډلو کې شامله کړي کنه. امریکایي چارواکو ویلي چې دا شبکه په افغانستان کې د مرګونو حملو مسؤوله بلل شوې او دغه راز لکه څنګه چې مخکې مو واورېدل، د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درسید ادمیرال مایک مولن هم تېره اونۍ وویل چې په حقیقت کې دا شبکه د پاکستان د آی اس آی د ادارې د یوې څانګې په توګه فعالیت کوي. دغه مسلې د پاکستان او د امریکا ترمنځ لفظي شخړو ته لمن وهلې. پاکستان د سیشن بی پورز د امریکا متحده ایالاتو ته خبرداری ورکړ چې پر دې هیواد د تورونو لګولو لوبه پای ته ورسوي. د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی له رویتر خبری آژانس سره په ځانګړي مرکه کې پرون وویل چې د پاکستان په خاوره کې د حقانی شبکې د لمنځه وړلو لپاره د متحده ایالاتو هر یو اړخیز اقدام به د دې هیواد پر ارضي تمامیت تیری وانګیرل شي. هغه وویل پاکستان یو مستقل هیواد دی، دوی څنګه کولی شي چې زموږ پر خاوره حمله وکړي؟ متحده ایالاتو چې دغه منفی پیغامونو سلسله پیل کړي دا د پاکستان ولست زورون کړي. متحده ایالات باید بیانونو دغه لوبه پای ته ورسوي. داسې پیغامونه چې زموږ د دوستۍ لپاره مناسب نه وي هغه د بند کړي، ځکه په دې ډول به ګرانه وي چې خپل خلک متقاعد کړو. د پاکستان د مایک مولن له تور لګولو وروسته پر متحده ایالاتو لفظي جګړې ته زور ورکړی او هڅه کړي چې په سیمه کې د خپل نږدې دوست چین ملاتړ ډیر مهم وښیي او ستاینه یې وکړي. په همدې مسلې سره رسیدلی یو د خپرونې پای ته. فقط څو ثانیې پاتې دي. زه نوري اسنوري له تاسو اجازه غواړم، خو زرغونه منګل سټډیو ته راغلي او راتلونکي نیم ساعت دری مجله وړاندې کوي. مهرباني.
تشکر. شنونده های ګرامي سلام و صبحتان بخیر، به امید سلامتی و سرفرازیتان و هم به امیدی که روز خوب را آغاز کرده باشین. تا پایان مجله خبری با شماستم. در جریان برنامه های امروز رادیو آزادی هم از تازه ترین موضوعات خبری روز مطلع میشین. نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان شک و تردیدش را در مورد توانایی طالبان به مذاکرات صلح ابراز داشته، گفته است افغانستان نیاز دارد با طالبان نه بلکه با پاکستان مذاکره کند. وزیر خارجه امریکا هیلری کلینتون میگوید کشورش روی این موضوع غور نهاییش را میکند که آیا شبکه حقانی را در لیست تروریستان شامل سازد یا نه. و چین از اسرائیل خواسته است اعمار مساکن یهود نشین در بیت المقدس شرقی را متوقف سازد. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان که از موضوع مذاکرات صلح با طالبان شدیداً حمایت می کند، دیروز شک و تردید خود را در مورد توانایی طالبان به مذاکرات صلح ابراز داشت. آقای کرزی همچنان پاکستان را متهم به دامن زدن آتش بی‌ثباتی در افغانستان کرد. جزئیات موضوع تا لحظات بعد. وزیر خارجه امریکا هیلری کلینتون میگوید کشورش روی این موضوع غور نهاییش را میکند که آیا شبکه حقانی را در لیست تروریستان شامل سازد یا نه. خانم کلینتون دیروز در واشنگتن به خبرنگاران گفت ما در آخرین مرحله از بررسی ها قرار داریم تا تصمیم بگیریم که شبکه حقانی در لیست تروریستان شامل گردد یا خیر.
With respect to the Haqqani network, we are in the final formal review.
خانم کلینتون که همراه با وزیر خارجه مصر در یک کنفرانس خبری سخن می گفت همچنان بیان داشت که ایالات متحده تعداد از رهبران شبکه حقانی را قبلا در لیست تروریستان شامل کرده است. قصر سفید دیروز هشدار ادمیرال مایک مولن رئیس کمیته لوید رستیزان امریکا را که شبکه حقانی را بازوی واقعی که اداره استخبارات پاکستان خوانده تایید نکرد. اما فرانس پرس میگوید که یک مقام بلندرتبه دیگر امریکایی بعداً به صراحت گفت که واشنگتن نگران رابطه شبکه حقانی با اداره استخبارات پاکستان است. شبکه حقانی متهم به حمله بالای نیروهای امریکایی در افغانستان میباشد و گمان می رود که با القاعده رابطه که بسیار نزدیک داشته باشد. یک گزارش ملل متحد می گوید افغانستان با بی‌ثباتی سیاسی قابل ملاحظه و ناامنی در سطوح مختلف روبرو می باشد. در این گزارش که توسط بان کی مون سرمنشی ملل متحد ارائه شد، آمده است که در افغانستان در ظرف یک ماه حوادث به طور اوسط حدود 40% افزایش یافته است. جزئیات این موضوع را هم در جریان همین برنامه می شنوید. ناتو میگوید قوای بین المللی به کمک نیروهای افغان مواد مخدر به ارزش 350 میلیون دلار را در جنوب افغانستان ضبط کردند. در اعلامیه آیساف گفته شده این کامیابی در جریان حمله روز دوشنبه نیروهای ناتو در ولایت هلمند حاصل شده است. دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم ملل متحد میگوید سالانه 100 تا 400 میلیون دلار در افغانستان از مدرک کشت و قاچاق مواد مخدر به طالبان می رسد. 20 سازمان دفاع از حقوق بشر در ازبکستان به روز چهارشنبه عنوانی وزیر خارجه امریکا نامه را فرستاده و از امریکا خواستند تا تعذیرات را بر ضد حکومت ازبکستان ادامه دهد. امریکا در سال 2004 به خاطر تخطی از حقوق بشر بر ضد حکومت اسلام کریموف تعذیرات وضع کرد. چین میگوید این کشور به خاطر تصویب ساختمان 1100 واحد مسکونی جدید یهود نشین در منطقه مورد نزاع بیت المقدس شرقی عمیقا اظهار تأسف می کند و از اسرائیل خواست که به طور محتاطانه عمل کند. این اظهارات توسط سخنگوی وزارت خارجه چین بعد از آن بیان می گردد که اتحادیه اروپا از اسرائیل خواست تا از این تصمیم منصرف گردد. در این حال هیلاری کلینتون وزیر خارجه امریکا این پلان اسرائیل را برخلاف تلاش ها برای احیای مذاکرات صلح در شرق میانه می داند.
We believe that this morning's announcement by the government of Israel approving the construction
ما به این باوریم که اعلان امروز صبح حکومت اسرائیل در خصوص تصویب ساختن 1100 واحد مسکونی در بیت المقدس شرقی بر تلاش هایی که ما برای از سرگیری مذاکرات میان هر دو طرف انجام می دهیم منفی تاثیر می کند. طوری که شما می دانید ما از مدت ها هر دو طرف را تشویق کرده ایم که از هر نوع اقدامات تحریک آمیز که بالخصوص به ارتباط بیت المقدس باعث بی‌اعتمادی می شوند خودداری کنند. قابل ذکر است که رهبری فلسطین گفته است قبل از این که مذاکرات از سر گرفته شود کار ساختمان شهرک ها از سوی اسرائیل در منطقه مورد نزاع کرانه غربی باید متوقف ساخته شود. و خبر آخر که سفارت امریکا در ریاض با پخش اعلامیه از احتمال دسیسه ربودن اتباع خارجی در عربستان سعودی هشدار داده است. در اعلامیه وبسایت خبری سفارت امریکا به تمام امریکاییان مقیم در عربستان سعودی هشدار داده شده است که یک گروه تروریستی در عربستان سعودی در صدد ربودن خارجیان مقیم در آن کشور است. ساعت 7:36 دقیقه از صبح با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان این مجله خبری خواهید شنید. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان شک و تردیدش را در مورد توانایی طالبان به مذاکرات صلح ابراز داشته است. یک مقام بلند رتبه آمریکایی میگوید واشنگتن جداً نگران رابطه حقانی با ISI پاکستان است. یک قمندان محلی در ولایت بغلان که همراه با دیگر قمندانان محلی باعث آزار و اذیت مردم شده بود در جریان یک عملیات نظامی کشته شد.
قمندان عبدالغفور کشته شد و دو بچه ایشان زخمی شدند که فعلا تحت تداوی قرار دارند و برادرش هم دستگیر شد.
گزارش های دیگر خبری را هم می شنوید با ما بانید. شنونده عزیز چنانچه در خبرها شنیده این حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان از موضوع که از موضوع مذاکرات صلح با طالبان شدیداً حمایت میکنه دیروز شک و تردید خود در مورد توانایی طالبان به مذاکرات صلح ابراز داشت. آقای کرزی همچنان پاکستان متهم به دامن زدن آتش بی‌ثباتی در افغانستان کرد. در اعلامیه منتشر شده از قصر ریاست جمهوری افغانستان آمده که رئیس جمهور کرزی دیروز با سرای سیاسی و علما در مورد آینده صلح در افغانستان بحث‌هایی داشت. این بحث‌ها به دنبال کشته شدن برهان الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح افغانستان صورت می‌گیرد که هفته گذشته در یک حمله انتحاری در منزل خود کشته شد. بر اساس گزارش آژانس خبری رویترز، آقای ربانی توسط فرد کشته شد که پیام صلح شورای کویته را به کابل آورده بود و احتمالاً میشه که حال آقای کرزی در مورد طالب‌هایی که دائم اونا را برادرهای ناراض خطاب می‌کرد، موقف خود تغییر داده. آقای کرزی بار دیگه انگشت انتقاد به طرف پاکستان متوجه ساخت و گفت که آشکار است که رهبرای طالبا قدرت کافی برای اتخاذ تصمیم خود ندارن، پس بهتر ای است که به جای طالبا با پاکستان مذاکره شود. در اعلامی منتشر شده از طرف ریاست جمهوری افغانستان از قبل رئیس جمهور کرزی گفته شده از 3 سال به ای طرف که ما تلاش های صلح آغاز کردیم، طالبا عالمای دینی ما، مشرای قومی ما، زنان، اطفال و جوانای ما را کشتن. با کشتن آقای ربانی اونای تو نشان دادن که خود توان تصمیم گیری را ندارن. حالا سوال ده اینجاست که ما با کی و با کدام مردم مذاکره کنیم. در اعلامیه همچنان گفته شده که در اجلاس دیروزی مشرای قومی، اعضای شورای ملی، اعضای کابینه، قماندانای سابق جهادی و معاونین رئیس جمهور شرکت داشتند. به گفته آژانس خبری وایترز، با کشته شدن برهان الدین ربانی نه تنها شک و تردیدهای در مورد پروسه مذاکرات صلح در افغانستان ایجاد شده، بلکه نگرانی های در مورد بروز مخالفت های قومی هم وجود دارد. ریاست امنیت ملی افغانستان نتایج ابتدایی قتل برهان الدین ربانی را به ریاست جمهوری افغانستان پیشکش کرده و این نتایج نماینده ای است که حمله بر آقای ربانی در خارج از کشور طرح‌ریزی شده بود و شورای کویته هم شاید در این مسئله دست داشته باشه. تعداد زیاد افغان‌ها آیسای پاکستان متهم به قتل میکنند. مقامات آمریکایی هم دست پاکستان در نامنی‌های افغانستان دخیل میدانند و ادمیرال مایک مولن رئیس کمیته لوی درستیزای آمریکا هفته گذشته واضحاً بیان داشت که آیسای از شبکه حقانی حمایت میکنه. رئیس جمهور کرزی دیروز گفت تلاش ها برای بهبود روابط با پاکستان نتایج خوب نداده. پاکستان قرارگاه های امن طالبان را از بین نبرده و به اونا اجازه ادامه فعالیت ها و آموزش های تروریستی را داده. آقای کرزی افزود موضوع اساسی حاله ای است که طالبای افغان توسط آیسای پاکستان استفاده میشن. پس برای افغانستان ضرور است که با طالبان نه بلکه با پاکستان مذاکره کنم.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 7:41 دقیقه از صبح به وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را مشنوین. زرغونه منگل استم. زیاد زیاد تشکر که با ما هستین. میپردازیم به ادامه گزارش های خبری. قصر سفید اوجدار ادمیرال مایک مولن رئیس کمیته لوی درستیزای امریکا را که شبکه حقانی را بازوی واقعی اداری استخبارات پاکستان خوانده تایید نکرد. اما به گفته فرانس پرس، یک مقام بلندرتبه دیگه آمریکایی بعداً به صراحت گفت که واشنگتن نگران رابطه شبکه حقانی با اداره استخبارات پاکستان است. شبکه حقانی متهم به حملات خونین بالای نیروهای آمریکایی در افغانستان می باشد و گمان می رود که با القاعده روابط بسیار نزدیک دارد. ملیه احراری با جزئیات بیشتر.
وقتی از جی کارنی سخنگوی قصر سفید ایالات متحده آمریکا سوال شد که آیا باراک اوباما هم نظریه شبیه مایک مولن لوی درستیز آمریکا را دارد، گفت این چیزی است که نمی‌شود به زبان بیان کرد و باید آن را درک نمود و فهمید. به اساس گزارش فرانس پرس، جی کارنی در این موضوع نظر اداره باراک اوباما را گفت. اینکه شبکه حقانی به طور دوامدار از پاکستان باعث پناهگاه امن استفاده می کند و هم مناسبات این شبکه با اردوی پاکستان مشکلات پیدا می کند و اینها موضوعات است که به گفته جی کارنی ما می خواهیم در برابر آن اقدامات کنیم. سخنگوی قصر سفید میگوید با باور قصر سفید میان شبکه حقانی و اداره استخبارات رابطه وجود دارد، اما نگفت که این باور قصر سفید تایید توضیحات مایک مولن است یا نه. قبل از این قرائنی وجود داشت که اعضای مهم اداره باراک اوباما سخنان رک و بازی مایک مولن راضی نبودند، اما وزارت دفاع آمریکا گفته بود لیون پنتا وزیر دفاع ایالات متحده با نظریات این افسر بلندپایه نظامی بسیار موافق است. یک مسئول مطبوعاتی وزارت دفاع آمریکا با فرانس پرس گفته است لیون پریتا و مایک مولن هر دو به این مسئله توافق داشتند که ارتباطات میان شبکه حقانی و حکومت پاکستان وجود دارد. این مسئول مطبوعاتی وزارت دفاع آمریکا میگوید
We need to work through these issues frankly and that's what we're trying to do without a lot of hype and without a lot of rhetoric and yes to have
ما باید روی این مسائل صادقانه کار کنیم. ما کار روی این مسائل را آغاز کرده ایم. برای داشتن پیوندهای محکم در زمینه باید قبل از همه آن مشکلات را حل کنیم که شبکه حقانی ایجاد کرده است و بعد خواهیم پرداخت به مسائل دیگر. روزنامه واشنگتن پست می نویسد شماری از مقامات وزارت دفاع آمریکا با سخنان مایک مولن مخالفت کرده و گفتند که مایک مولن در رابطه به نقش اداره استخبارات پاکستان مبالغه کرده است. در این حال لوید رستیز قوای پاکستان جنرال اشفاق کیانی روز جمعه سخنان مایک مولن را انتقاد کرده گفت این سخنان لوید رستیز آمریکا دور از حقیقت و مایه نگرانی است. پاکستان روز سه‌شنبه به ایالات متحده آمریکا هشدار داد که اتهاماتش علیه این کشور را پایان دهد.
شنیدین که یک مقام بلند رتبه آمریکایی با صراحت گفته واشنگتن نگران رابطه حقانی با ISI پاکستان است. در این حال وزیر خارجه آمریکا هیلری کلینتون گفته کشورش روی این موضوع غور نهایی خود میکنه که آیا شبکه حقانی را در لیست تروریست ها شامل بسازه یا نه. خانم کلینتون که همراه با وزیر خارجه مصر دیروز کنفرانس خبری در واشنگتن سخن میگفت همچنان بیان داشت که آمریکا تعداد از رهبرای شبکه حقانی را قبلا لست تروریست ها شامل کرده. از طرف دیگه شنونده عزیز سرمنشی ملل متحد اوضاع سیاسی افغانستان بی حد نگران کننده خوانده. جزئیات موضوع را بعد از سرخط خبرها میشنوید.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ساعت 7:45 است. یک بار توجه کنین به سرخط خبرهای روز. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان که از موضوع مذاکرات صلح با طالبان شدیداً حمایت می کند دیروز شک و تردید خود را در مورد توانایی طالبان به مذاکرات صلح ابراز داشت. قصر سفید دیروز هشدار ادمیرال مایک مولن رئیس کمیته لوید رستیزان آمریکا که شبکه حقانی را بازوی واقعی اداره استخبارات پاکستان خوانده تایید نکرد، اما فرانس پرس میگوید یک مقام بلند رتبه دیگر آمریکایی بعداً به صراحت گفت که واشنگتن نگران رابطه شبکه حقانی با اداره استخبارات پاکستان است. یک گزارش سازمان ملل متحد میگوید افغانستان با بی‌ثباتی سیاسی قابل ملاحظه و ناامنی‌ها در سطوح مختلف روبرو میباشد. در این گزارش که توسط بان کی مون سرمنشی ملل متحد ارائه شد آمده است که در افغانستان در ظرف یک ماه حوادث به طور اوسط حدود 40% افزایش یافته است. ناتو میگوید قوای بین المللی به کمک نیروهای افغان مواد مخدر به ارزش $350 میلیون را در جنوب افغانستان ضبط کردند. 20 سازمان دفاع از حقوق بشر در ازبکستان به روز چهارشنبه عنوانی وزیر خارجه آمریکا نامه‌ای را فرستاده و از آن کشور خواستند تعزیرات را بر ضد حکومت ازبکستان ادامه دهد. چین میگوید این کشور به خاطر تصویب ساختمان 1100 واحد مسکونی جدید یهود نشین در منطقه مورد نزاع بیت المقدس شرقی عمیقا اظهار تأسف میکند و از اسرائیل خواست که به طور محتاطانه عمل کند. و از سفارت آمریکا در ریاض با پخش اعلامیه از احتمال دسیسه ربودن اتباع خارجی در عربستان سعودی هشدار داده است. ساعت 7:47 دقیقه که از صبح به وقت افغانستان است. شنونده عزیز، حال همکارم غفور متین مرور داره بر روزنامه های بین المللی.
روزنامه انترنشنال هرالد تریبیون چاپ امریکا در شماره اخیر خود زیر عنوان قتل همسایه مقاله تحلیلی نوشته و در یک بخش این مقاله می نویسد با مرگ برهان الدین ربانی امیدواری های بسیاری رهبران کلیدی افغان که برای مذاکره با طالبان داشتند و همچنان اعتمادی که آنها در توانایی حامد کرزی برای آوردن صلح داشتند همه ویران شد و از بین رفت. به نوشته روزنامه انترنشنال هرالد تریبیون، تلاش ربانی برای میانجیگری میان حکمت آقای کرزی و طالبان در حقیقت او علیه خواسته های دشمنان سیاسی خود و همچنان علیه میل و آرزومندی بسیاری از دوستان و همکاران نزدیک خود عمل کرد. یک تعداد از رهبران پرنفوذ معنوی و شخصیت های وزین سیاسی که تلاش کردند تا دموکراسی جوان افغانستان را بعد از سقوط دوره طالبان حفظ کنند همه کشته شدند. روزنامه انترنشنال هرالد تریبیون در اخیر این بخش مقاله می نویسد هرچند آقای ربانی اکثرا حکمت کرزی را مورد انتقاد قرار می داد، ولی او هنوز امیدوار بود که مردم افغانستان می توانند قبل از این که ناوقت شود از علاقمندی جامعه جهانی در کشورشان برای رسیدن به صلح نفع ببرند. ربانی می گفت ما باید قبل از این که کشورهای کمک دهنده کمکهایشان را قطع کنند، این که ما به دموکراسی و سطح زندگی بلندتر می رسیم یا خیر، باید اقدام کنیم. زیرا روزی خواهد بود که جهان دیگر پروا یا غم ما را نخواهد داشت و ما همه حمایت ها را از دست خواهیم داد. روزنامه دیگر چاپی امریکا نیویورک تایمز زیر عنوان این جنگ هنوزم می تواند به پیروزی برسد مقاله تحلیلی نوشته و در یک بخش این مقاله می نویسد. ازبک ها، هزار ها، تاجک ها و پشتون ها، یعنی همه رقبای سابق مشترکن با هم کار می نمایند و این همه آغاز ملت سازی است. با نشته روزنامه، پیروزی در این نوجنگ یک خبر بی‌معنی است، اما رویدادهایی که در جنوب افغانستان اتفاق می افتد مرا بیشتر امیدوار می سازد تا ناامید. بناهن ایالات متحده امریکا باید در مورد کاهش دادن نیروها و عدم تمدید وقت نیروهای خود در افغانستان تصمیم بگیرد، اما در عین حال راجع به طریقه ای که این منابع باید به کار گرفته شود بسیار دقیق و هوشیار باشد تا آن افغانهای را کمک نمایند صاحب قدرت شوند که می خواهند واقعا کار و خدمت نمایند. خلاصه با همه تکنولوژی و قدرت نظامی که داریم، این که ما پیروز می شویم یا ناکام مربوط به این است که بعد از خروج نیروهای ما در افغانستان چی پیش خواهد آمد و چه اتفاق خواهد افتاد.
مقامات امنیتی ولایت بغلان از کشتن یک قمندان محلی در ولسوالی دیسلای ای ولایت در جریان یک عملیات نظامی خبر دادند. این قمندان و یکی از قمندانان دیگر محلی چند پیش باعث آزار و اذیت جدی مردم منطقه شده بودند و صدها فامیل به فرار واداشته بودند. مردم محل میگن با کشته شدن این قمندان مشکلات اونا حل نشده و قمندان سالاری در منطقهشان و سیس و چندین تنه دیگه هم وجود دارند که باید به سزای اعمالشان برسند. بشیر احمد غزالی خبرنگار رادیو آزادی در بغلان جزئیات بیشتر دارد.
مقامات امنیتی در ولایت بغلان میگویند آنها یک قمندان مقتدر محلی زیر تعقیب دولت را تا یک عملیات خاصی در ولسوالی دهسلای این ولایت کشتند. سید زمان الدین حسینی، آمر امنیت قمندان امنیه ولایت بغلان، روز چهارشنبه در محله که جسد این فرمانده غیر مسئول افتیده بود به خبرنگاران گفت قمندان غفور که خودش کشته، دو فرزندش زخمی و اسیر و هفت تن از افراد مسلحش گرفتار شده اند، یکی از آن دو قمندانانی بود که چند قبل در جنگهای میان خودیشان باعث قتل ده تن از مردمان ملکی و آواره شدن صدها فامیل از قریه ارزنگان ولسوالی دهسلا شده بودند.
که شب تقریبا ساعتی 12 بجه مکمل ساحه محاصره شدند و از طرف صبح اردو، پلیس، امنیت ملی با همکاری یکدیگر و همچون همکاری مردم در ساحه داخل شدند که شما دیدین که قمندان عبدالغفور کشته شد و دو بچه ایشان زخمی شدند که فعلا تحت تداوی قرار دارند و برادرش هم دستگیر شدند و تعداد 7 نفر اسیر هستند که شما به چشم سر خود میبینید.
در همین حال مردمی که برای بردن جسد قمندان غفور به نزد مقامات امنیتی آمده بودند با ابراز پشتیبانی از این اقدام دولت خواهان گرفتاری و مجازات سایر افراد و گروه های مسلح غیر مسئول در ولسوالی های سیگانه اندراب شدند.
بسم الله الرحمن الرحیم. من عبدالوکیل نام دارم، از قریه سر کویان هستم. ما از این کاری که دولت اردو و دولت هر گروهی که هستن که این کار را کردن ما از او تشکر میکنیم و از سوی دیگه هدف ما ایست که تنها یک نفر پشت از دنبال از او تعقیب نکنن. در اندراب ما بسیار مشکلات زیاد است. مردم عاجز بیچاره همه گی زیر پایمال یک گروه نبوده که از اینا باشه. هزارها گروه است. جای رفتن میتونیم اگر یک گروه دستگیر میشه و دیگه میشه باید تعقیب دیگه گروه بشه.
ولسوالی های بنو، دهسلا و پل حصار که مربوط به دره اندراب ولایت بغلان میباشد از چند ماه بدین سو به علت زیاد شدن گروه های مسلح غیر مسئول و خودسری های آنان در آنها ناامن بود، چنانه که بیش از 10 پاتک که هر کدام بیشتر از دیگری باج ستانی میکردند در مسیر همین سه ولسوالی مغولی که در یک دره قرار دارند وجود داشتند و همچنین در جریان جنگ های دو ماهه میان دو قمندان محلی غیر مسئول که یکی آن شب گذشته کشته شد نزدیک به 30 نفر از افراد ملکی در قریه ارزنگان ولسوالی دهسلا کشته و زخمی و صدها فامیل از همین قریه آواره و بی خانمان شدند. حال آنچنانی که مقامات و مردم میگویند با عملیاتی که 10 روز پیش به هدف سرکوبی افراد مسلح غیر مسئول در این ولسوالی ها آغاز شده است، امنیت در این ولسوالی ها بهتر، پاتک ها گم و افراد مسلح غیر مسئول ناپدید شدند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
در حالی که ناامنی ها در نقاط مختلف کشور ادامه داره، سرمنشی ملل متحد از افزایش جنجال های سیاسی ابراز نگرانی کرده. البته جنجال های سیاسی در داخل افغانستان. قادر حبیب و جزئیات بیشتر.
بان کی مون سرمنشی سازمان ملل متحد گفته است که افغانستان شاهد بی‌ثباتی سیاسی و ناامنی ها در سطوح متفاوت است. بان کی مون در گزارش 3 ماهه به شورای امنیت ملل متحد گفته است که تا ماه آگوست به طور اوسط رویدادهای امنیتی در هر ماه نسبت به سال 2010 حدود 40% افزایش یافته است. در این گزارش گفته شده است که درگیری های مسلحانه و انفجار های مواد تعبیه شده بخش عمده این رویدادها را شامل می شود. این گزارش که نشان دهنده افزایش حوادث امنیتی در افغانستان است، در تضاد با اظهارات مقامات نظامی قوای ائتلاف قرار دارد که گفتند حوادث امنیتی رو به کاهش است. در این گزارش همچنین گفته شده است که مناطق جنوب و جنوب شرق افغانستان در سرحد با پاکستان در محراق فعالیت های نظامی قرار دارد و 2/3 حصه حوادث امنیتی در این مناطق رخ داده است. در این گزارش همچنین گفته شده 7 منطقه‌ای که مسئولیت‌های امنیتی به قوای افغان سپرده شده است با حملات مداوم شورشیان روبرو می‌باشد که ظرفیت قوای افغان را برای حفظ امنیت در این مناطق به چالش می‌کشاند. گفته شده که مأموریت ملل متحد در افغانستان بین ماه‌های جون تا آگوست مرگ 971 ملکی و زخمی شدن حدود 1,500 ملکی دیگر را ثبت کرده است که بر اساس این ارقام تلفات ملکیان نسبت به همین 3 ماه در سال 2010 5% افزایش یافته است. بمب‌گذاری‌ها و حملات انتحاری موجب 45% تلفات ملکیان خوانده شده که افزایش 177% را نشان می‌دهد. سرمنشی ملل متحد حملات بالای شفاخانه‌ها و مساجد را یک تحول ناراحت کننده خوانده است. در ماه جون در ولایت لوگر در حمله انتحاری بر یک شفاخانه بیش از 30 غیر نظامی کشته شدند. در ماه جولای حمله کننده انتحاری در مراسم فاتحه برادر رئیس جمهور حامد کرزی خود را در یک مسجد منفجر ساخت. این گزارش همچنین قوای بین المللی در افغانستان را به خاطر تلفات ملکیان که در حملات هوایی و حملات شبانه پیش آمده محکوم کرده است. تلفات ملکیان به علت عملیات زمینی و درگیری های مسلحانه 84% افزایش یافته است. بان کی مون گفته است که از افزایش رقم تلفات ملکیان و تأثیر نزاهای مسلحانه بر ملکیان که در بین درگیری ها گیر میمانند عمیقا متاثر است. وی گفته است از نشانه های در ارتباط با پروسه احتمالی صلح به طور محتاطانه خوشبین است و از تمام افغان ها خواسته است که برای حل اختلافاتشان از راه گفت و شنود یک جا کار کنند. وی گفته است تحرکات گفت و شنود و مصالحه شاید هم افزایش می یابد و باید از همچون فرصت هایی که پدیدار می شود استفاده شود. اما کارشناسان می گویند ترور رئیس جمهور سابق افغانستان برهان الدین ربانی که شورای عالی صلح را برای گفتگو با طالبان رهبری میکرد تلاش‌ها در این راستا را تا حد زیاد با یک بنبست روبرو کرده است.
شنیدین که سرمنشی ملل متحد اوضاع سیاسی افغانستان نگران کننده خوانده. از مشکلات سیاسی کشور میریم به مشکلات اجتماعی. دارالانشای ولسی جرگه افغانستان گفته شماره از وکلای دوره گذشته ای جرگه کامپیوترها و برخی از وسایل دیگه ملکیت شورای ملی را با خود بردن. دارالانشای پلیسی جرگه گفته که با وجود درخواست های مکرر ای اداره، ای اعضای سابق پلیسی جرگه حاضر نشدن که ای وسایل و اجناس دوباره بیارن. ای اداره هشدار داده در صورت که ای وکلا وسایل را که ملکیت شورای ملی افغانستان است دوباره بر نگردانن، از طرف دارالانشای پلیسی جرگه بل لوید سارن والی معرفی میشن و نام هایشان از طریق رسانه ها افشا خواهد شد. فرخنده احمدی با جزئیات بیشتر.
غلام حسن گران رئیس دارالانشای ولسی جرگه افغانستان میگوید با وجود آنکه با این وکیلان تلفنی تماس گرفته است و از آنان درخواست کرده است تا وسایل یاد شده را به اداره مربوطه تسلیم نمایند، اما آنان در رابطه به این مسئله خاموشی اختیار نمودند.
ما سر دقیق ارقام نشته و یادت وکیل
ارقام دقیق نزد من وجود ندارد، اما برخی از وکیلان کامپیوترهای دفتر را با خود بردند. با وجود که ما چندین بار از طریق تلفن با آنان تماس گرفتیم و درخواست کردیم اموال را که با خود بردند مال بیت المال است، آن را باید به دفتر بیاورند و رسید خود را دریافت کنند، اما تا هنوز این اشخاص درخواست ما را عملی نکردند. کامپیوترهایی را که بردند شاید حدود 20 پایه باشد.
کامپیوترونو پشاخواد.
آقای گران می افزاید وکیلان یاد شده کلاشنکوف ها تفنگچه ها و مخابره های را که از سوی ولسی جرگه برایشان توزیع شده بود نیز با خود بردند و تا به حال آن را در خانه هایشان نگهداری می کنند. ولسی جرگه افغانستان به روز دوشنبه هفته جاری با پخش اعلامیه از وکیلان یاد شده خواست تا ظرف 20 روز آینده وسایل متذکره را به دارالانشای ولسی جرگه تسلیم کنند. مسئولان دارالانشای ولسی جرگه هشدار دادند اگر تا این مدت این عده از اعضای سابق ولسی جرگه حاضر به تسلیم دهی این وسایل و اجناس نشوند، بلای سارنوالی معرفی شده و نامهایشان از طریق رسانه ها نیز اعلام می شود.
ساعت نزدیک به 8 صبح به وقت افغانستان از همکارم نوریاس نوری به استودیو آمده و با برنامه بعدی پشتو باشه.